تأثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو دی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیې انادولو خبري اشانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ایرا کړی چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوښتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره یې دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدې وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیې د همکاري او همغږي ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوې یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړ. د ترکیې د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخي د دغه هیواد همکاري او همغږي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړې خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیې د همکاري او همغږي ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پوری تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دیوی منډي هدف ټاکلی وو، دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زادرانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ، د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډي وکړې. ګوربس 240، صدیق الله اتل 90 او عظمت الله عمرزی 40 منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 28 ناسوځیدلې منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. سویدن او اتریش ده غیر قانونی او په جرمونو تورنو افغان کډوالو پستنولو کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشخړو وروسته پاکستان خپل ټولې لارې بندي کړې. سوداګر وایي
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټولې لارې بندې دي، پنځه واړه لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنایي نه معلومیږي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دوو هیوادونو ترمنځ د جګړو له کبله پر دوی فشارونه زیات شوي. د کونړ زلزله ځپلي وایي هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. نن حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
په پکتیا کې 160 تنه ځوانانو له حرفوي کورسونو تر فارغېدو وروسته وویل
موږ لپاره ډېر ښه دی، موږ دا د خیاطي حرفې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سویډن او اتریش چارواکو د غیر قانوني او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول د افغانانو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لدې کیږي چې جرمني په څو پیرو کې افغانستان ته یو شمېر دا ډول افغانان بیرته واستول. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د سویډن او اتریش چارواکو د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو د ژر بیرته ستنولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. سویډن غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې کمیسیون د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د بیرته لیږلو چارې چټکې کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري. د یورپین نیوز روم ویبپاڼې د راپور له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د اروپایي ټولنې په یوه ناسته کې د موضوع په مطرح کولو سره وویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي، او که څوک سویډن ته راغلی او جرم یې کړی وي باید وشړل شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مثال په ډول د اروپایي ټولنې د ګډو چارتر الوتنو له لارې ډیری هغه افغانان چې د پناه حق نه لري بیرته واستول شي. په راپور کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د بیرته ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري د اروپایي ټولنې د نویو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې. خو راپور په ټکو په دې اړه چې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو د اخراج پریکړې اجباري وي کې اختیاري اختلاف موجود دی. ای یو نیوز ویبپاڼې هم سه شنبه د اکتوبر په 14مه راپور ورکړی چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګریهارد کارنر هم د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د لا زیات سخت دریځې غوښتنه کړې او ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه یې کړي، ان که په خبره یې د هغوی د بیرته ستنونې هیوادونه افغانستان یا سوریه وي. دغه په حواله وړاندې راغلی چې اوسټول ته څرګنده ده چې اروپا باید د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې لا سخت اقدام وکړي، په دې معنا چې مجرمین او ناقانونه کډوال باید بیرته واستول شي ان د سوریې او افغانستان په شان هیوادونو ته. نوموړي دغه څرګندونې لوکزمبورګ کې د کورنیو چارو د شورا غونډې ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر تایید کړې وه چې د دې هیواد یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په کابل کې خبرې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د دې هیواد بیلډ ورځپاڼې ته ویلي چې د هغو کډوالو ایستل چې مجرم ثابت شوي باید په منظم ډول ترسره شي، او له همدې امله دوی اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوي څو مجرمین وایستل شي او له امله یې راتلونکي احتمالي ګواښونه په دوامدار ډول له منځه یوړل شي. جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د قطر په منځګړیتوب لسګونه افغانان چې په جرمونو تورن وو په 2 چارټر الوتنو کې افغانستان ته استولي دي. دغه شان شاوخوا یوه میاشت مخکې د اتریش ځینو رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو یو پلاوی اتریش ته تللی او د 16 افغان تورنو کسانو په پیژندنه کې مرسته کړې ده. د سویس دولتي راډیو او ټلویزیون هم شاوخوا شپږ اونۍ مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان ژینو ته تللي ترڅو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورني او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو مخکې په دې کړنو نیوکې کړي ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه د خپلو کورنیو کډوالیو د پروګرامونو د تنظیم لپاره د بشري حقونو له ناقضینو سره تعامل کوي. طالبانو بیا تله دا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د درولو غوښتنه یې کړې ده، ځکه د ده په وینا د دغو کډوالو بیرته ستنول که مجرمین هم می مناسبه حل لار نه ده. د یادونې ده چې د اروپایي ټولنې او افغانستان تر منځ د بیرته ستنولو هوکړه تر 2021 کال مخکې موجوده وه. کله چې طالبان په دغه کال کې په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، یاده هوکړه د امنیتي اندېښنو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله وځنډول شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوي اوس مهال دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې او کانټینرونه بند پاتې دي. د دې خونې مسؤلانو آزادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په همدې حال کې دواړو خواو ته یو شمېر سوداګر وایي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورن کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره د دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړې، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کېږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی، هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي. تر اوسه پورې داسې روښنایي نه معلومېږي. امخته تجارانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاصه شي د پاکستان نه. او دلته هم تلاش دا دی، اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لاریو د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل اونۍ او میاشتو ته رسیږي، نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړ ده او دوی ته زیانونه رسېدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنګونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شده. عام خلک یې ګوري، دهقان یې ګوري، تجار یې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې، په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې، تازه میوې چې دي، دا ورستې شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي او سوداګر چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته، او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي، دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لار بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ راتګ کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټوله لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې هم کړي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپلو درویش عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل زیاته کړه چې دوی پیل کړي وو او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورن کرخې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینه قلمروي هم نقص کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نو ویلي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په ورستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوي دي څو تنو افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ وو خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له ورستیو نښتو وروسته وضعیت لا بدتر شوی دی دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
رحم الله چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوز غړی او د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راول پنډي تکړول شو نو موږ ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستي نښتو وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوه او تازه د کورونو خوندانو ته خبرداري ورکول شوه چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او اوان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلاً از کویتا هزارتان هم کلام هستم در اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دوکانا را چک میکنن در خانه ها میدراین و از تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو له امله اوس مهال بي ویزې دي دغه کډوال د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې هم کوي د طالبان حکومت ویا ذبیح الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواده وویستل شي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونو نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړیږي. نو جمعې روان دی، جمعې نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مو غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه ده ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کیږي. کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندېږي. مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي. بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي، په ژمی کې پکې ورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزل ځپلو ته توزیع شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي. عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,05,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړېږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډېر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کور وي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور آخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډېر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دي دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دو یاد سرګندونی د خوست شیخ زاید ورزشی کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترڅو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ دپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنی زمونږ دپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هلته مونږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ دپاره ډېر ښه دی. سټاپ کوچ زمونږ موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولی شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده. نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده. نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو ته راتلل په ځمې کې. نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړوي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان یم.
په خوست کې د سپورت په بېلابېلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډېری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي. کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالی، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالی او امانی لوبغالی سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې یو څلور شپېته تنه ځوانانو د برښنا د موبایلونو ترمیم تجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله خیل راپور واوري.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلورو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولی شي په آزاد بازار کې د ماهرو کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامدالله مشهد راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سنبال کړي.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دې څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول، هغوی نشي کولی چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی څخه موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا بډیا راښیي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و. او د کاري فرصتونه خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر دي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سنبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکي عبیدالله لزوران وغوښتل چې کار او کسب زده کړي.
چېر ځکه تا یو زیته ورځې یو تنه غواړي چې تا اسناد شي، اسناد کوم ځکه د زده کړې کړې دي، څه لپاره د زده کړې کړې، ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانان به اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مال ته چې غلطه مرته ایت د کوم بش کې کار کړي، کوم کار کولای شي چې تا اسناد نه وي، تا کار نه کړي، تا کسب نه کړي، تا تګ مال ته بزاید نه بایدار څوک هم دلته راشي ستنامو کې زده کړې وکړي تر صورتونکي یو ښه کار ځان ته برابر کړي.
بلخوا ځایي مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د درېمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاري نصرالله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه یو سل شپېته کسان چې موږ فارغه وو دا تقریبا موږ په څلورو حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټرسایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او دین نه خاطر موږ په نوې خربو کې سنن درسونه پیلو اغه الحمدلله شپک خربي دي چې د دوه خربو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاری خربه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیاینی، د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغېزمن او ګټور بولي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ده آزادی میلمه دیخ پرونه تمو زنوری اس نوری هر کلای کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه ایا کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زدکړی مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې، وروسته درې بیا په زرغونه ابتدائی کې درختمه سیم په پیری داتم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه ورسې د بیرن لیسې څخه په فارغ شوم. البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې فارغ شوم. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب شوم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. دغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغو هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ، او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی یم، او خپل کارونه مو د هغه د څخه پرمخ وړلی دي، او زحمتونه مو خپل دي که زما ورونه او که زما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم. دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي، تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي که څنګه؟ او د سوي امتحان مو د څه لپاره؟ یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وي د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړاو
دوه شان چې ډېر وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کوم ما د کورنۍ ذکر مسولیا، او دغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنې، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو. چون دا غوښمه سویا چې و در زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د وی مشوره هغه چې زبېد سوي امتحان ورکم، چې ما د پنځم سیمپ امتحان کړو کړی دی، چې په ژوند ترانم د شپږم د سیمپ امتحان کړی و هم تر تعلیم دا هم مشتر او زه په وخت کې په داس مکتب کې راغلم چې زما د سندر کشر وز مشت درغنی ته کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینری وي په سم کې او یوازې زو مچ زما په ټول هم سم کې نو اوس ما هغه ورشې دوه ته معلومي هغه هم ډیر په مشهور لایکان وي خصوصا به چې تاسو په تخمص فارغ شې وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی چې نه یکن چې زما یو مدیر صاحب وخت تعالی د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره او مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای ذکر کولی
تاسو چې وښانو چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته تقریبا زما تا کوم غالبي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما د قوت چې البته شرایط ډیر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شونځي پر مخه مخمنه البته موږ کور وو د فضل کندری شونځي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته سره د شونځي وکړ چې دا یو ډیر مشهور شونځي د دې پر مخه مخو نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مکمل خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او ورسته ته کال کې جنگ شو د ورته کورنۍ موضوع دا و چې حالت موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ شول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې سيحت ورکړي چې په خاده خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دکټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ شول نو کورنۍ ماته دا د غره کړو ټولان پېښور د پېښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار سره نشو دا جنګونه هلته ډیر سوله او کومه نس وی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کرکې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار پرلو
بیا څه و شو چې
درا تر زما علاقه نه و در تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په همځي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولين چې ما انتخاب کړی زما درس په درا ته پیښ نه کړو بیا می ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا می درا پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیبل لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې
تر لاسه bale bale محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لري ګران دی مګر بیا هم کېږي
ولا ماشاءالله دلته دا ستې چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریسه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوه کده دی اولادونه چې موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر یال الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زموږ راګان کې دي قدر پم چې زموږ راګان زموږ در زمون هم زموږ ډیر عزت کوي او زموږ زمون درما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لهغه وخت رئیس کز اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور ک خلق ته اروپا جنې په ډیر عادي شبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توګه پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې زه تاسو ته یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو کې یو کاروبار کوي او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي زموږ بل ورور چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي تور وت باندې دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه و جوړې دولو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې خو بندرابات کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د فانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژې ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیت کاروخته او په کاروبار او په دې شان اخته ولی خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد دي زه جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمې پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نور د مومن ګروپ په کندهار د ځان د ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومکه وکړي دا اوس په کونار کې زلزلہ وتور یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېر وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د غدې تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت حقیقت وایي. د خصوصي پوسټنې پیاوړي ژلو شوې او دا چې په لاندې کچې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا پیغام چې هېڅ ډله اوسپنه باید ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډېر وو او هر اوس په سوو سوو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په $100 په یو $100 تللې موږ ته بېرته د سیخ په بڼه راتللې په $1200 یا په $1400 چې دا کار په تېرو څلورو کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم جمله برادر اخونصاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نه شي او بندې سولې د هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې دی.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت به دا وي چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې دومره پانګونه ته زړه نه کوي د اوسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیرو څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې د نښلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چون د افغانستان په سکتور چې دی دا یو بې پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغرده وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دوی سرمایه ګذاري کوي او سرمایه ګذاري کوي د سرمایه ګذاري د سرمایه ګذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات دې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا $850 میلیون صادرات او ورسته $1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور یا صادرات موږ وکولای شو چې تر $2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډېره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشتوالی هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې کوم څه وي دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په باره کې د اوسو پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراش دې خبره ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقصد ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترای شزه یعنی مینی اکسچینج پور ول مشران دا وکول سوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالات کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس وته اوس په نړۍ سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په پای کې $1000 دلو دی او د تمیشه $200 ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزور کړل اوس هغه دی چې ګولې په وسنی شرایط کې د فکر وکړم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکولای شي کله مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په عدد وکولای شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویلی چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډېر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع، او دا هغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بې اعتمادي سل کاله بیا چې بېرته اعتماد وکړي دا بیا بېرته منځ ته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي دوی دي کې بې اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاسته ورکړي او کوشش پیل وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې ارسو، تاسو په کوم برخه سوال
وکړئ؟
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې وه دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله، موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله، موږ پر د لارې موټر تیرو، موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکړو د سالنګ. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډېره میړانه سره. دې ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدې ما تقریبا مشتو ورلل دي چالت په خپل فدایخ کې بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګي کې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګي د یو غوزی کې یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د خصوصي سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ما ته داسې خلک راولي چې په کوم محصول به مشکلات کې درلود موږ اوس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده. هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوس حاصل شوی دی. بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم. نو زه تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په اووه ساعته کې اونیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت وکړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل شاه کتا شو ګوري ډېرې بنجې لارې خلاصې دي. ارزو مو دغه چې نورې بنجې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېرې پر مخ لاړ شي. چون د افغانستان خلک دوه سلويش کاله جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب باید په ښه ډول جوړ شي. خلک باید هلته تفریح لپاره لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولی شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ته شانس نو افغانستان هم قرار قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشوره وکړو
مشورینو او عملی مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کراش دا د ښځو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به څنګه ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خويندې خپل د دې ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوي په ظلم مسب دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خويندې کوي او دا وقن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبان باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه را ولطانو حاغ خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې اسلامی چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي. موږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته چې یوه تنه په غالیو کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي. دا په ټوله بازار ته دا د شته کار دي چې په کور کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښه دي. دا ټوله زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر چې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې، هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې ته زړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چېرې خارجان را دلته سرمایه ګذاري کړي، آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما در ته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا په خپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سي کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخلو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه او وروسته درغې د خپل د جلال آباد کابل لاره چې و ډېره لو لاره و دا هم موږ د وکولای شو چې په نو موږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډېر نوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارد پاپولیشن او مرکزي اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیه. دا موږ کولای شو چې وګورئ موږ لرو افغانستان، یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی کتلای چې یو څوک یو ماته یو زه تجیم او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې زه به ځای پر ځان سم کزم حرکت نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم. دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سرمایه داري وکړي. د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری، یو چاته چې غواړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوي سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جنا باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا وي. د کده ان شاء الله رښتیا وي. زه فکر کوم د دې یو مشهور شي چې هغه د برجستون ټیرو دي. د برجستون ټیرو دي هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شي ټیرو نه دي په دنیا کې ډیره فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې څو خلک رانیسي چې پښه میشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور څه هغه ته وایي سل کانټینر ځل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سي کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خپول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ روټین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر باور واقعدا ولري هیڅوک په هیڅ اړه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سیږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا توجه چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو. ریاست نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برق ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو د سټیبلټي کار کوو پر ټولو شانو باندې پر ټولو شانې کار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو تر وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټولو افغانانو سهم شي.
ډېر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډی ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو موږ په نوې اپلیکیشن باندې